کلی مشهی د مشال ریډیو پرونی اوري په پښتونخوا کې د مازیګر پنځه بجې شوې د پنځونه تر شپږو بجو د غړې خرونه کې ز منو شاسته کوربایم د مشال ریډیو د نن ورځې د خرونو د اخیری خبري غړې دا چې پکې تاسو ته یو شمیر د پښتونخوا افغانستان او قبایلی سیمو په اړه رپورټونه وړاندې کوو په سر کې اردو اسرار العالم مومنتا د دې ساده خبرونه
سلیم شه روم به د مهم خبرونو لنډیز په خبر پښتونخوا کې د تعلیمي بجټ په کارولو نظر ساتونکو کې غیر سرکاري ادارې وایي د روان مالی کال په ختمېدو کې یوازې دوه میاشتې پاتې دي او د خبر پښتونخوا حکومت لا هم د تعلیم نیم ترقیاتي بجټ نه دی لګولې. د پاکستاني حکومت دوا مخالفه سیاسي ګوندونه د پاناما اسنادو په مسله د هیواد له وزیر اعظم د استعفا غوښتنه کوي. د عراق وزیر اعظم حیدر علی بادی نن چارواکو ته امر کړی چې هغه مظاهره چان ونیسي او انصاف منګولو ته یې وسپاري چې پرون یې د بغداد زرغونی یا خوندي سیمې ته داخل شول او د پارلمان په غړو یې تشدد وکړو. او زه خبرو تفصیل په خبر پښتونخوا کې د تعلیمي بجټ په کارولو نظر ساتونکو بغیر سرکاري دروای دروان مالی کال په ختمېدو کې یوازې دوه میاشتې پاتې دي او حکومت لا هم د تعلیم نیم ترقیاتي بجټ نه دی لګولې. نن له مشال سره په خبرو کې د یاد غیر سرکاري ادارې سي جي پي اي پروګرام منیجر ملک مسعود ویل د ترقیاتي بجټ نیمه برخه له خزانه راوتې خو لا هم نه د استعمال شوی.
چې کوم فیګر د فینانس ډپارټمنټ چې کوم فیګر دی هغه په مطابق 16 ارب روپے چې دی مختصو ترقیاتی بجټ تعلیم د پاره خیبر پختونخوا کې آی کې تقریبا 8 ارب روپے چې دی نو هغه ریلیز شوی دی د فینانس ډپارټمنټ ایجوکیشن ډپارټمنټ او بیا په 8 ارب روپو کې 5 ارب 5.5 ارب روپے چې دی نو هغه استعمال شوی دی.
په خبر پختونخوا د ابتدایي او سیکنډري تعلیم څنګه د پلانینګ مشر نن مشر دوه ویل چې د تعلیمي پرمختګ په یو شمیر منصوبو کار روان دی او باقی پاتې نیم بجټ به په دې دوه میاشتو کې مصرف کړي. د پاکستانی حکومت دوه مخالفه سیاسي ګوندونو د پاناما اسنادو په مسله د هیواد له وزیر اعظم د استعفا غوښتنه کړې. د پاکستان پیپلز پارټي مشر بلاول بټو زرداری پرون د پاکستان انتظام لاندې کشمیر په کوټلی سیمه کې جلسې ته په وینا کې ویل چې د پاناما قانوني بنسټ په افشا شو اسنادو کې د وزیر اعظم نواز شریف د بچو نومونو تر راتلو وروسته نواز شریف حق نه لري چې د هیواد وزیر اعظم پاتې شي. همدار سرګندونې د پاکستان تحریک انصاف ګوند مشر عمران خان هم پرون په لاهور کې خبریالانو ته کړي. په دې وروستیو کې د پاناما قانوني بنسټ څخه د افشا شو اسنادو پر اساس د تحقیقاتي جرنلزم نړیوالې ادارې په رپورټ کې راغلي چې د وزیر اعظم نواز شریف په بچو د ټیکس څخه د بچ کېدو لپاره په بهر ملکي کمپنیانې جوړې کړي خو وزیر اعظم ویلي دي که تورونه پرې ثابت شول نو استعفا به ورکړي. د پوځي عملیاتو له وجې بې کوره کړل شوي د کورم ایجنسۍ د پاړه چمکنۍ لیشیرزو ز نورو سیمو خلک شکایت کوي چې د ژمنو باوجود ورته د حکومت لخوا مرستې نه دي ترلاسه شوي. د لیشیرزو سیمې کډوال عبدالغفار پرون مشال ډوته ویل
بالکل اغل ته خو هیڅ شی هم نشته مخکې نم نو د شپې دغه د کینستل زیم نشته چې باران شي څنګه باران نه پټ شي نو غشپه کول خوري راغټه خبره ده کچا ځان ته ترپال یو شی لګولي کني ټینټ منټ ایس بندوباس نشته.
د قبایلی سیمو لپاره قدرتي پتونو سره د مبارزې ادارې او چارواکي نن مشر ورته ویل چې د یادو سیمو تر اوسه څه باندې 1000 کورنۍ خپل کورونو ته ستنې شوي. یو آسټرالیایي چارواکي ویلي چې هیواد یې له افغانستان سره مرستو ته ژمن دی. په کابل کې دارګل خوا پرون په خپرې شوې خبر پاڼه کې ویل شوي چې د آسټرالیا ګورنر جنرال پیټر کاسکروف دا ژمنه پرون په کابل کې له افغان ولسمشر غنی سره په کتنه کې وکړه. ولسمشر اشرف غنی له دغه آسټرالیایي چارواکي سره په ار کې په کتنه کې په روزګان ولایت کې د آسټرالیایي پوځیانو د رول او په ځانګړي ډول د هغوی لخوا د افغان امنیتي ځواکونو د روزلو په برخه کې د آسټرالیا د ونډې ستاینه وکړه. د عراق وزیر اعظم حیدر علی بادی نن چارواکو ته امر کړی چې هغه مظاهره چان ونیسي او انصاف منګولو ته یې وسپاري چې پرون د بغداد زرغونی یا خوندي سیمې ته داخل شول په پارلماني غړو او امنیتي ځواکونو یې حمله وکړه او حکومتي ودانیو ته یې تاوان ورسو. د عراق د یو شیا مذهبي مشر مقتدا السردر په سلګونو پلویان د بغداد خوندي سیمې یا گرین زون ته پرون ننوتلو یو شمېرو یې د پارلمانو د کابینې ځینې ودانۍ ونیولې. زیاتره مظاهره کوونکو نن سهار د پارلمان ځای پرېښودی دی، خو سلګونه اوس هم خیمې لګولي او ښکاري داسې چې د پارلمان سره نږدې د احتجاجي کیم جوړولو تیاری کوي. دا احتجاجونه له هغې وروسته پیل شول چې حکومتي غړو په حکومت کې د اصلاحاتو لپاره رایه چونه رد کړه. د ترکی په غازیانتیف سیمه کې نن د پولیسو هیډکوارټر سره نږدې چاودنه کې دوه پولیس چارواکي وژل شوي او دوه ژوبل دي. د غازیانتیف سیمه ییز ګورنر په یو بیان کې ویلي چې دا موټر بم چاودنه وه، خو نوموړي دا نه دي ویلي چې چاودنه کومې ډلې کړې ده. او نن په نړۍ کې په لکونه ارتوډاکس عیسایان خپل مهم مذهبي تهوار ایسټر مانځي. د ایسټر په اتوار ورځ د عیسی علیه السلام د بیرته ژوندیتوب ورځ د نړۍ په اویا هیوادونو کې مانځل کیږي. تیره شپه په ماسکو کې د روس ولسمشر په دې مناسبت ځانګړي دستوره کې هم برخه اخیستې. ځینې عیسایانو ایسټر تهوار د مارچ په میاشت کې مانځلې. او د جرمني پولیسو شاوخوا 1500 کسان د لنډ وخت لپاره ونیول. دا کسان د جرمني په یو ښار کې د خیړخې ګوند او کین اړخو په مظاهره کې لنډخطو وروسته ونیول شول. کین اړخو احتجاج کوونکو پرون هڅه وکړه چې د خیړخې ګوند او د اسلام کلک مخالفت کوونکو غونډه ګډوډه کړي. پولیسو د احتجاج کوونکو د متشر کولو لپاره له اوښکې بیونکي ګیسا کار هم واخیسته. نیول شوي مظاهره چیان وروسته بیا خوشې کړل شو. دا تر دې مهال د مشال خبرونه.
د اسرار العالم مومند نمو د مشال رادیو په خبرونو کې د دې غړې خبرونه اوریدل. په روانه غړې کې درته دغه ریپورتونه وړاندې کوو. په داسې حال کې چې د راتلونکي کال بجټ ته یوه نیمه میاشت پاتې ده، د خیبر پښتونخوا حکومت د تعلیم صرف نیمایي بجټ لګولی دی. څېړونکي دا خبره د حکومت ناکامي بولي.
یو طرف ته مونږ ایمرجنسی نافذ کړی ده، یو طرف ته مونږ دې باندې کمپینس کوو، ماشومانو غواړو چې سکولونو ته لاړ شي، او بل طرف ته زمونږ یو انفیشنسی ده.
نن په ټوله نړۍ کې د مزدورانو ورځ لمانځل کیږي. د کورمې په کانونو کې مزدوران په څه حال دي؟ افغانستان وایي د سولې په عمل کې د پاکستان د مرستو د نشتوالي ګیله به ملګرو ملتونو ته کوي. بلخوا د پاکستان د خارجه چارو سلاکار په چین کې ویلي د افغانستان د سولې لپاره به د څلور اړخیزه غونډو د لارې مرستې جاري ساتي. د بیلابیلو قبایلي سیمو د کډوالو خپلو کورونو ته د ستنېدلو لړۍ دوام لري، خو د کورمې کډوال وایي خپلو سیمو کې سرپناه نه لري.
هغلته خو هېڅ شی هم نشته، مخکې نه هم نه و. د شپې دغه د کېناستلې ځای هم نشته، څه باران چې هغه باران نه پټ شي، نو هغه شپه کول خو ډېره غټه خبره ده.
دا او یو شمېر نور کورنۍ سیمه ییز او نړیوال رپورټونه به هم واورئ. مشال ریډیو سره اوسئ. د مشال ریډیو د نه ساعته خبرونو اخیری خبری غړی درته د نن ورځې وړاندې کوو چې پکې رازو اولنې موضوع ته څنګه خبرونو کې هم واوریدل. د خیبر پښتونخوا د صوبای حکومت دا دریم کال دی. په تیرو دوو کلونو کې هم وایي چې د بجټ زیاتره برخه، په خاص توګه د تعلیم د بجټ زیاتره برخه یې د لګولو نه پاتې شوی و. سکال بیا څېړونکي وایي چې د نیمې نه زیات بجټ پاتې دی، او دا په داسې حال کې ده چې په راتلونکي یوه نیمه دوو میاشتو کې د نوي کال لپاره بجټ برازي، دا بجټ بزایا کیږي. د اسلام پېښور نه زمون خبريال زلاند یوسفزی په دې رپورت کې حال راکوي.
د خیبر پښتونخوا د تعلیم ادارې د حساب تر مخه د روان مالی کال دوران کې د تعلیم 50% ترقیاتي بجټ مصرف کړی دی. خو د تعلیم په بجټ نظر ساتونکي د غیر سرکاري ادارې سی جی پی اے پروګرام منیجر ملک مسعود وایي چې د ترقیاتي بجټ نیمه برخه له خزانې راوتې ده، خو لا هم پوره نه ده استعمال شوی، او د تعلیمي ایمرجنسی باوجود ترقیاتي بجټ په وخت نه استعمالېدل د حکومت د داوو متضاد خبره ده.
چې کوم فیګرز د فینانس ډپارټمنټ چې کوم فیګرز دی هغه په مطابق 16 روپې چې دی مختصو ترقیاتی بجٹ تعلیم دپارا خیبر پختونخوا کے آئی کے تقریباً 8 روپے چی دینو اگر ریلیز چی دی دا فائنانس ڈپارٹمنٹ ایجوکیشن ڈپارٹمنٹ، او بیا پا اگر 8 روپوں کے 5 5.5 روپے چی دینو اگر استعمال چی دی
مونږ سره دوه میاشتې پاتې دي. یو طرف ته مونږ ایمرجنسی نافذ کړی دا, یو طرف ته مونږ دا دې باندې کمپینس کوو ماشومان غواړو چې سکولونو ته لاړ شي, او بل طرف ته زمونږ یو انفیشنسی دا.
خو بیا د خیبر پختونخوا ایلیمنټری اینڈ سیکنډری ایجوکیشن چیف پلاننګ افیسر ادریس اعظم وایي چې د تعلیم د پرمختیا لپاره په بیلابیلو منصوبو کار روان دی, او د مالی کال تر پای به ټول تعلیمي ترقیتی بجټ په کار راولي.
مخی کالم ټول خلکو به وجه دا بجټ نه کیږي نشي خرچ کولی, اخر کې سر پاتم نشو 100% یوټیلایز شو. دا دل دې چې کوم پوزیشن دا وخت موږ سر ریلیز لا نه شوه چې موږ کوم بل تر روان دي, موږ 500 لیبس کولا دا کوئی بلونو نه دي ور کړی. دا فرنیچر چې کوم دی موږ یو نیم ور په فرنیچر غي دا بلنګ لا پینډینګ دی لا روان دی, هغه اب 30 جون پر کمپلیټ شي ټول. زما خیال دی موږ به تقریبا موږ به کوشش کوو, کوشش نه تقریبا موږ به انشور کوو چې 100% یوټیلایزیشن وشي.
د نوموړي په وینا په صوبه کې د سکولونو او په سکولونو کې د کوټو د کمی پوره کولو او هر سکول کې ماشومان ته د بنیادی اسانتیاو ورکول لپاره لږ تر لږه د 140 اربو روپو ترقیتی کارونو ته اړتیا ده, کم چې حکومت په یو وار نشي پوره کولی. زلان یوسفزی, مشال ریډیو, پېښور.
د مشال رادیو د ګل د ورځې 19 پروګرامونه
ستونزې او سرکار
په پاوکم 11 بجو,
د مشال برکه
په 1:30 بجا,
مشالونه
په پاوکم 3 بجو,
د سولې پلور
په پاوکم 1:40 بجو,
روغتیا او درملنه
په 8 منټه د پاسه 1:40 بجو.
نن یعنی د مئی اولنۍ نیټه په ټوله دنیا کې د مزدورانو ورځ نمانځل کیږي. دا په داسې حال کې ده چې په اورغزو قبایلي سیمه کې د کویلې په قانونو کې مزدوران ګیله کوي چې د حفاظت لپاره هیڅ ډول ګامونه نه دي پورته کړل شوي. مزدوري کمه ده او د صحت او یا د حفاظت هیڅ اقدامات نه دي شوي. د بجید بابر ریپورت کې تفصیل اورو.
که څه هم د مزدورانو د نړیوالې ورځې په مناسبت د ټولې نړۍ ترڅنګ په پاکستان کې هم د مزدورانو د حقونو او د کار په ځایونو کې هغوی ته د بنیادي سهولتونو ورکولو خبره کیږي, خو په اورغزو قبایلي سیمه کې د سکرو په قانونو کې په مختلفو پیښو کې د کانکندونکو د مرګونو لړۍ لا هم نه ده ودرېدلې. په دغو درنګونو کې د ګڼ شمېر کانکندونکو تعلق د شانګلې سوات او دیر سره دی. د شانګلې سره تعلق لرونکي یو مزدور ګلباز وای چې که څه هم دوی تر خپل حده حفاظتي اقدامات پورته کوي, خو بیا هم د ده په خبره هر میاشت د غدرندونو کې دوه یا درې مزدوران وجل کیږي.
کم از کم دلته درنګونه به دغه 100-150 درنګونه دي لگ بگ. د سوات حکم کم از کم یاره 100-150 به سواتي زیات تر د مزدور شانګلې او د دیر دی. یاره د دې تر از تا ته نشم خو دی دلته تقریبا 100 تا دي 1000 دي 2000 دي 3000 دي 4000 دي شانګلې زیات تر کسان دل پولکان کې دي هغه زیات تر مرسو. یاره خو میاش کې قدرت تور خام هم لري دلته یاره به جن صحیح دي. هر میاش کې ډیر تر کم از کم لري. اصل وجه دا چې زمونږ علاقه ډیر غریبه ده, مجبوریاں
د اورغزو د سکرو د قانون یو ټیکدار اکثر لینه مفختونه وکړه چې دغه مزدورانو د وجل کېدو په صورت کې آیا هغوی سره شمالي مرسته کیږي او کنه. نو اکثر لی وای
کوم قسم مین کې مرشي نو هغه د پاتې جنا مو د کپن بند باز د بخشي د خیرات د امبولانس ورسره کوم کسان یې هغه کرے خرچه کور پورې, او بیا کور کې د کړه لاس نو کم از کم مخې هو لکه مې پیسې او سو کم از کم مخې دې دې لکه 5 لک روپے ټیک اس ور کړی دي, به مو 1.5 لک روپے ور کړی دا دې لکه ډیزل کوم کسان ډیزل کې کوم واپس یو نو هغه حکومت ولا پولیټیکل سیب ورغله ورسره ارمی ولا کسان ورغلی نو غیر تاسو ته تخصصي خاص کر لکه دا ایمرجنسی کې ورته 5 لک روپے وایي کو
د اورغرو قبایلی سیمې په درنګونو کې د مزدورانو د وجنې د روانې لړۍ بنیادی سبب څه دی او حکومت په دې لړ کې څه حل دلی کوي او کنه. د دې پوښتنې په ځواب کې د فاټا ترقیاتی ادارې د قانونو د انتظام د ادارې ډایرکټر سعادت الرحمن وایي
مخکې یو ماین ریسکیو سیفٹی یو سنٹرو
ہنگو کے اس دلتا دا ڈولی ایریا چ دے دا سے خطرناک ہوندے شوے دے دلتا دعا سے شوے دی او اس دلتا مونگ یو سینٹر جوڑو تقریباً فائنل سٹیج سٹیج کیو دا تعمیرات آگا فائنل سٹیج کیو ہو مونگ التا یو بلڈنگ کرائے باندھے واخستو او اخپل آگا ریسکیو سٹاف او پریونٹیو میجر والا سٹاف کیو آگا مونگ التا شفٹ کو سروے ہم التا اس روان دے او چے تھے سے پریونٹیو میجر کولے شو آگا مونگ کو
سعادت رحمان دیا تویچ پا دغو درنگونو کی دا میتین دا ہر جن گیسونو جمع کی دولا عملہ چاودنی وشی چلو جی پکی مزدوران و وجل شی دا دا پا خبرہ دا بجلے دا نشتوالی لعملہ عموماً درنگونو نا دا زہر جنو گیسونو دا وستو عمل متاثر شی چے دا ڈول پیخے رامست شی
دا مشال مرکہ دا مهم شخصیتونو سره د مشال رادیو ځانګړی مرکه
زه د دې پښتنو
د مرکه بیا غي نفس د په ډیسټریکټ کې
منګل تدبی کې کوم د هندستان
هر اتوار یا یک شنبه او د هر ګل یا دو شنبه په ورځ
د مشال رادیو خبرونه ته وګورئ په کوټه کې هندوانو او سیکانو یو احتجاجي مظاهره کړي او ویلي دي چې د بلوچستان په جشیر سیمه کې یو اونۍ وړاندې له مندره مذهبي کتاب غلا شوی چې تر اوسه نه دی موندل شوی. په مظاهره کې شریکو سیکانو غوښتنه کړې چې په کوټه کې یې له کلونو راهیسې تړل شوی یوه لویه عبادتخانه په کار دي چې پرانستل شي او دوی ته پکې د عبادت اجازت ورکړل شي. نور تفصیل د کوټې نه د بارکوال میاخیل رپورټ کې اورو.
حاج شار د کوټ شار جنوب ختیځ لور ته په شاوخوا 350 کیلومتر کې پروت د بولان سیمې یو شارګوټی دی چې اکثر اوسیدونکي بلوچستان دي. خلوږدې مودې راهیسې سکان او هندوان هم په دې سیمه کې ژوند کوي. د اپریل پورې وشتمه نیټه په دې سیمه کې نامعلومو کسانو له یو مندره د سکانو مذهبي کتاب او نقدي روپۍ غلا کړل چې پولیس یې لا تر اوسه په موندلو نه دي بریالي شوي. د شنبې په ورځ لسګونه سکان او هندوان په کوټ شار کې د احتجاج په توګه سړکونو ته راوتلي وو او په حاج شار کې د خپل غلا شوي مذهبي کتاب د مندنې غوښتنه یې کوله. دوی د کوټ شار په منځ کې د جنا سړک لوی منان چوک د شاوخوا یو ساعت لپاره د موټرو پر مخ تړلی وو او داسې شعارونه یې ورکول. په مظاهره کې شریک د سکانو یو مشر سردار جزبیر سنگ آزادی راډیو ته وویل په بولان سیمه کې په مندرونو او ګردوارو کې د دوی زرګونه مذهبي کتابونه دي. خدا لومړی ځل دی چې د دوی مذهبي کتابونه غلا شوي دي. جزبیر سنگ وایي لس ورځې وسوي خو پولیسو هغه غله ونه نیول چې د دوی مذهبي کتاب یې غلا کړی دی. زموږ مذهبي کتاب ګورو ګرنث صاحب له هغه ځایه غلا شوی دی. موږ سوله ییز لږه کیو خو موږ ته د ژوند کولو حق څه چې د عبادت حق هم نه راکول کیږي. موږ د هغه لپاره سوله ییز احتجاج کوو. سکان وایي په بلوچستان کې د دوی اته عبادت ځایونه یا ګردواري دي چې وایي دوی اوس پکې د پخوا غوندې په لوی زړه عبادت نشي کولای. د کوټې اوسېدونکو یو سکه امرتجیت سنگ وایي په کوټه کې د دوی یوه لویه عبادت خانه ده چې له کلونو راهیسې تړلې ده. وایي حکومت باید دغه عبادت خانه پرانیزي او دوی ته پکې د عبادت کولو اجازه ورکړي. اوس څه ستونزې شته؟ مخکې داسې نه وو. له څه مودې راهیسې تعصب او مذهبي کرکه زیاته شوې ده. اوس چې ګردوارو ته عبادت ته ځو ډارېږو هم، ځکه خلک اوس په لوی زړه عبادت خانو ته نه راځي. زموږ امنیت نه ساتل کیږي، ځکه احتجاج ته راوتلي یو. موږ سخت تنګ شوي یو. د حاج شار بازار په شمول د سیوی او شاوخوا سیمو هندو تجارانو په هماغه ورځ چې مذهبي کتاب یې له مندر غلا سو خپل دوکانونه د احتجاج په توګه وتړل. پولیسو د دوی د مذهبي کتاب د غلا دوسیه درج کړې خو تر لسو ورځو تېرېدو وروسته هم د غلو په نیولو نه دي بریالي شوي. د لژکیو یو مشر کمیل کمار راجپوت وایي اوس چې د دوی کتابونه غلا کیږي بل ورځ خو عبادت خانو ته هم زیان رسیدای سي.
اب تک نه تو کتابو کا پتا ہے نہ تو مجرم.
تر اوسه نه د کتابونو څه درک ست نه مجرمین نیول سوی دی او نه زموږ د امنیت څه غم خوړل سوی. نن مو مذهبي کتاب غلا سوی. سبا خو مو په کوټه کې عبادت خانو ته هم خطر پیښیدای سي. زموږ د عبادت خانو او مذهبي کتابونو هیڅ احترام نه کیږي.
کسی چیز کی ریسپیکټ نه ہے.
سکان او هندوان د بلوچستان په اکثر سیمو کې له لسګونو کلونو راهیسې ژوند کوي. خو وایي چې په دې ورستیو کې ژوند، کاروبارونه او مذهبي عبادت ځایونه د پخوا غوندې خوندې نه دي. وایي په وروستیو کلونو کې ګڼ شمېر هندو تجاران د وسلو په زور وتښتول سول او د پیسو په بدل کې راخوشي سول، چې وایي له امله یې د سکانو او هندوانو ځینې کورنۍ د پاکستان نورو ښارونو ته کډه شوې.
دا مشال تر سنگو سے دا سہر لنہ ہو دا مخام ترش پگو
د مشال ریډیو خبرونه ته غوږیږي. د پاکستان دوه لوی اپوزیشن ګوندونو پیپلز ګوند او تحریک انصاف ګوند د وزیر اعظم نواز شریف نه استعفا غوښتې ده. د پیپلز ګوند مشر بلاول بټو زرداری پرون وویل چې نواز شریف اخلاقي جواز نه لري چې د هیواد وزیر اعظم پاتې شي. بلخوا تحریک انصاف اهم ویلي دي چې په هیواد کې جمهوریت نه بلکې بادشاهت دی. دا ټولې مسلې د پاناما اسنادو له وجې راپورته شوې چې په اړه مرکزي حکومت وایي د دغه د تحقیقات لپاره یې کړنلاره جوړه کړې ده. تفصیل د ګلې ازناورو.
د پاکستان پیپلز ګوند مشر بلاول بټو زرداری د خالی پورس د پاکستان انتظام لاندې د کشمیر کوټلی کې یوې جلسې ته په وینا کې ویل پاناما اسنادو کې د وزیر اعظم د بچو نومونو راتلو وروسته نواز شریف جواز نه لري چې د هیواد وزیر اعظم پاتې شي. بلاول بټو ویل چې د پیپلز ګوند په حکومت کې نواز شریف د هغه وخت وزیر اعظم سید یوسف رضا ګیلانی نه د مستعفی کېدو غوښتنه کړې وه او دوی هم هغه غوښتنه له نواز شریف څخه کوي. تر څو د پاناما اسنادو کې تحقیقات نوي مکمل شوي تاسو استعفا ورکړئ او تاسو په دې تورن کې بری شئ نو بیا د وزیر اعظم څوکۍ سنبال کړئ. خو میا صاحب ستاسو ورځې نورې ختم شوي، ستاسو ټول دروغ او دوکې ټولو ته په ډاګه شوي دي. بلاول بټو زرداری زیاته کړه چې وفاقي وزیران او نور حکومتي مشندري د وزیر اعظم د بچکولو لپاره کارول کیږي. بلخوا د تحریک انصاف مشر عمران خان هم د بلاول بټو د غوښتنې حمایت کړې دي. عمران خان په لاهور کې د خالی پورس خبر اعلان ته ویل
بلاول بټو کا بالکل بات صحیح ہے. جب آپ ایک جمہوریت کے اندر آپ کے اوپر اس طرح کے الزام
د بلاول بٹو خبر بیخی سمدا تر سوچی تاسی تا پا جمہوریت کے دنن داسی قسمت تورونا ولگول شی نو بیا ستاسی اخلاقی جواز ختم شی چی نور پا واک کے پاتی شی زکا چی نواز شریف با پا کم اخلو خلکو تا وی تاسی ٹیکس ورکی یا تا اغلا کری دا حقا سنگا تا پوس کولی شی پر حقا پا خپل تورونا لگی دلی دی
یہ ثابت کریں کہ یہ الزام درست ہیں.
عمران خان زیادہ کڑا چی وزیر اعظم نواز شریف ددی ہر س جوابونا ہم ندی ورکڑی او نموڑی د جمہوریت نا بادشاہت جوڑ کڑی دے. د پاکستان پیپلز پارٹی او د تحریک انصاف ګوندونو مشرانو په داسې حال کې له وزیر اعظم د مستعفی کېدو غوښتنه کړې چې د پاکستان ځینو نورو اپوزیشن ګوندونو د پاناما اسنادو په اړه د پلټنو کاری ضابطې نه بدلیدو په صورت کې د احتجاج پیلولو ګواښ کړی دی. دوی وایي د پاناما اسنادو په اړه دې سمې پلټنې وکړل شي. پیپلز ګوند وار له مخې د پاناما اسنادو په اړه د مئی پر دویمه یعنی سبا د اپوزیشن ګوندونو غونډه وربللې خو د پاکستان وفاقي کابینې پریکړه کړې چې د پلټنو لپاره به خپله جوړه کړي کړنلاره نه بدلوي.
پوهان وایي چې په هیوادونو کې د واک اصل سرچینه ولس وي او جمهوریت د دې واک ساتلو ضامن وي. خو جمهوریت څه شي ته وایي؟ د دې تاریخ څه دی؟ جمهوری ارزښتونه او د خلکو ازادي څه معنا لري؟ بشری حقونه څه ته وایي؟ آیا اسلام او ډیموکراسي سره چلیدای شي او که څنګه؟ آیا د پښتنو جرګه هم له ډیموکراسي سره تړاو لري او کنه؟ دا او دې ته د ورته نورو پښتنو ځواب په ونیزه خبرونه جمهوریت کې څېړو. دا خبرونه هر اونۍ د جمعې پر ورځ په پاوکم 2 بجو او د شنبې یا خالی پر ورځ په پاوکم 4 بجو اوریدای شي.
د مشال ریډیو خبرونه ته غوږی. د قبایلی سیمې کورمه ایجنسی مسوزو او شیرزو سیمو نبی کورشوی خلک خپل سیمو ته روان دي خو ستانه شوی کسان د یو شمیر مشکلاتو سره مخ دي او وایي چې بنیادی سہولتونه نه لري. بلخوا چارواکو ویلي چې دا مسله په پام کې ده او ډیر زر به یې حل کړي. په دې حق لا د طارق اورغزی رپورټ اورو.
پوکورما کې مسوزو زهمش پړچم کني او لشزو ته د پوزي اپریشن لکبله بیکورشیو خلکو د سنیدو لړۍ روانه ده. قدرتي آفتونو سره مبارزه د قبایلی ادارې تر مخه تر اوسه د یولس زرنه زیات خندانونو خپل سیمو ته ستنه کړې شوې دي. د کډوالو د سنیدو لړۍ د اپریل میاشت له شلمې نیټې څخه پیل شوې وه او په لومړۍ مرحله کې مسوزو او د لشزو خلک واپس کړې شول. بل پلو د سیمو متاثرین ګلمن دي چې حکومت ور سره د سنیدو په وخت هیڅ مرسته نه ده کړې. د لشزو سیمې عبدالغفار مشال وزیرو توای کم خلق چې استول شوی دی په هغه کې زیاتره د کلو اسمان لاندې ژوند په تیرولو مجبور دی.
دا خبره خبره چې مسوزی او په شوی دی مغو تم مشکلات سره مخامخ دي او سره شرزی کوم په سکیږي سری شرزی بالکل اغل ته خو هیڅ شی هم نشته مخ کې نم نو د شپې دا د کینستل زیم نشته چې بارون شي هغه بارون نه پټ شي نو غش په کول خوډه راټه خبره کچا ځون ته ترپال یو شی لګولی کني ټینټمنټ ایس بندوباس نشته.
متاثرینو په خبره په سیمه کې زیاتره خلکو کورونا د جنگونو په وخړنګ شوی دی او دوسیدو قابل نه دی. د سیمه یو بل متاثر کس مولانا عبدالرحمن مشال لډیو توای ک دوی سره زرت زره مرسته و نه کړې شو نو ژوند متاثر کیدی شي.
خلکو کورونا ویران شوی دی ډنګ شوی دی ټول ګرځیدلین دي کسانو قتل دي ان شاء الله او د دې لپاره د ټینټونو انتهایی ضرورت دی ځکه چې بیا کلاو اسمان لاندې شپې تیرول دي ورځې تیرول دي یخنی ګرمي باد باران دی دا اوسم دا د اسمان وریز دی او نور بنیادی ضروریات کوم یا غور ته ورکړلی شي لکه مثلا کټونه خلکو سره نشته بستر نشته نو کلک ډیر.
د قدرتی آفتونو سره مبارزې د قبایلی ادارې یو مشر مجاهد علي مشال لډیو توای موږ سره د وسایلو کمی و نو ځکه د سیمو متاثرینو سره د تلو په وخت د ټینټونو او نور داسې سیزونو مرسته ونه شوله. دی وایي په سیمه کې چې چا کورونا ړنګ شوی دی او د اوسېدو لپاره ورته د ټینټونو ضرورت وي هغوی سره به مرسته کیږي. مجاہد علی تر مخا د متاثرینو ستنیدنا به تر مئی و منټه پورې جاری وي چې پکې زهموش ناپاس د پاړه چمکري ځینو علاقو ته بې کوره شوي خلک ستنولی شي. او رگزو سره په پولا په منځنی کورما کې وسلوال طالبانو پر ضد پوځي اپریشن د کال له 2009 هم راهیسې روان دی. طارق رگزی مشال ریډیو پېښور.
هلته ډان ورځپاڼې په قبایلي سیمو کې د آئینی او انتظامی اصلاحاتو په اړه یوه مقاله خپره کړې ده. لیکي داسې ښکاري چې د پاکستان سیکیورټي اسټابلیشمنټ د قبایلو د یوې اوږدې مودې غوښتنه ومني او د فاټا او فاټا په خیبر پښتونخوا صوبه کې د ورګډولو په کار کې ورسره مرسته وکړي. د لیکنې مهم ټکی د هرون باچا نورو.
د ډان ورځپاڼې لیکنه وایي په قبایلي سیمو کې د آئینی او انتظامی اصلاحاتو معرفي کول له ډېر وخت راهیسې ځنډېدلي او دا چې د فاټا اوسېدونکي ډېره اړتیا ورته لري. د لیکنې تر مخه په داسې حال کې چې د دغه موخې لپاره د پاکستان په قومي اسمبلی کې د یوه بل مسوده هم وړاندې کړل شوې. د پاکستان ریاست د فاټا خلک د اف سی آر په څېر د یوه تور قانون له منګولو باید خلاص کړي. د قبایلي سیمو اوسېدونکي له بې مدیر راهیسې غوښتنه کوي چې د پېښور های کورټ کاري صلاحیت دی د دوی سیمو ته وغځول شي. خو لیکنه وایي د قبایلو او دغه غوښتنې د پوره کېده پر وړاندې تل خنډونه پیدا کړل شوي دي. قبایل غواړي دوی د خپلو مسلو او شخړو د هواري په لړ کې د پولیټیکل ایجنټ د دفتر له احتیاجه خلاص شي. لیکنه کاږي د پاکستان قبایلي سیمې چې د هغه هیواد د ریاست لخوا په تاریخي توګه محرومې پاتې کړل شوي دي له لسیزو راهیسې پکې جګړې روانې دي او اوسېدونکي بې کوره کړل شوي دي. دا مهال چې دغه بې کوره کړل شو خلکو کورونو ته د بیرته لیږلو خبرې روانې دي. په فاټا کې د حکومت او د هغه ځای د اوسېدونکو پر وړاندې ننګونې لا پسې ډېرې شوې. البته د پاکستان ریاست په سوچ کې فاټا په لو یو مثبت بدلون راغلی چې وایي قبایلي سیمې به نور د افغانستان او پاکستان په منځ کې د یوه بفر زون په توګه نه کارول کیږي. اوس خبره پر دې روانه ده چې قبایلي سیمو ته د یوې ځانګړې صوبې حیثیت ورکړل شي او کنه په خیبر پښتونخوا صوبې ورګډې کړل شي. د لیکنې تر مخه فاټا ته د یوې صوبې حیثیت ورکولو په ترڅ کې به د پاکستان ریاست جوړښت د ګډوډۍ ښکار شي. د پاکستان سیکیورټي اسټابلیشمنت د فاټا په خیبر پښتونخوا صوبه کې د شاملولو د خبرې په حق کې دی. د دې لامل خایداوي چې ریاست نه غواړي هغه امنیتي مسلې چې په بلوچستان صوبه کې مخته راغلي د فاټا په بیل صوبه کې هم سر راپورته کړي.
اف سی آر او پښتانه پر فاټا سبان دے سل کال وڑان دے د هغه وخت انګریز واکمنانو د اف سی آر په نامه یو قانون نافذ کړ چې تر وسه ور باندې تپل شو دی. د بنیادی بشری حقوقو ضد دغه قانون ولې پر دې سیمه وتپل شو؟
دغه خلک د انګریزونو تسلط قبضه یا حکمرانی منلنه
په دغه قانون کې څه دی؟
دی سیکشن 1 نه راوخلا 64 سیکشن دی دا ټول غیر آئینی غیر قانونی او غیر اسلامی دی.
خو اوس په قبایلی سیمو کې د اصلاحاتو او د دې قانون د بدلولو غږ پورته شوی دی. اف سی آر او پښتانه ونیز خبرونه هر چهارشنبه یا شروع د پېښور پر وخت په مازیګر پاوکم څلور بجې او هر شنبه یا خالی ماسپخین پاوکم دو بجه ل احمد شاه اعظمی سره.
د مشال ریډیو خبرونه اوري. د مشال ریډیو د خبرونه تاسو هر ورځ د سهار د 9 بجو نه تر مازیګر 6 بجو پورې نیخ په نیغه په پښتو ژبه اوري، او که د انټرنیټ د لارې اوریدل غواړئ نو زموږ پته ده mashalradio.com. د مشال ریډیو ویب پاڼې ته چې تاسو ورشئ نو نه یوازې د خبرونه اوریدل شي، بلکې د تیر وخت خبرونه هم اوریدل شي، نور خپل ویډیوګانې، تصویرونه او ډیر معلومات ترلاسه کولای شئ. د روانې غړي نیمه ته ورسېدو په پښتونخوا کې د مازیګر نیمه بجې شوې. د اسرار العالم مومند نه د خبرونو لنډیز اورو.
د خبر په خپل کې د تعلیمي بجټ په خرابولو نظر ساتونکي یو غیر سرکاري د روایت روان مالی کال په ختمېدو کې یوازې دوه میاشتې پاتې دي، او حکومت لا هم د تعلیم نیم ترقیاتي بجټ نه دی لګولی. دغه خبر نن له مشال سره په خبرو کې د یادې غیر سرکاري ادارې سی جی پی اے پروګرام منیجر ملک مسعود وکړه. د پاکستان پیپلز پارټۍ مشر بلاول بټو زرداری پرون د پاکستان انتظام لاندې کشمیر کې جلسې ته په وینا کې ویل چې د پاناما قانوني بنسټ په افشا شو اسنادو کې د وزیر اعظم نواز شریف د بچو نمونو تر راتلو وروسته نواز شریف حق نه لري چې د هیواد وزیر اعظم پاتې شي. د پاناما قانوني بنسټ څخه د افشا شو اسنادو پر اساس جوړ د تحقیقاتي ژورنالیزم نړیوال ادارې په رپورټ کې راغلي د وزیر اعظم نواز شریف بچو د ټیکس څخه د بچ کېدو لپاره په بهر ملکي کمپنیانې جوړې کړي، خو وزیر اعظم ویلي دي که تورونه پرې ثابت شول نو استعفا به ورکړي. د ننګرهار په لسګونو مدني فعالانو او ځوانانو د باسین ځاځي د قتل په غبرګون مظاهره وکړه، او د هغه ملیون ته یې د سخت سزا غوښتنه وکړه. دغه مظاهره چې د یکشنبه په سهار 9:30 بجې پیل شوې وه نیم ساعت یې دوام وکړ. د نورو ولایتونو په څیر په ننګرهار کې د انسان تښتونکو پر ضد د خلکو غبرګونونه هغه مهال سخت راوپارېدل چې په کابل کې د باسین ځاځي په نوم یو تنکی ځوان د انسان تښتونکو لخوا په بېرحمانه ډول ووژل شو. د عراق ساما وا خار سره نږدې په دوه بمی چاودنو کې لږ تر لږه 2 کسان وژل شوي او څه باندې 70 کسان ژوبل شوي. د دواړو چاودنو ذمهوري داعش وسله والې ډلې منلې. او هم د ترکی په غازیانتف سیمه کې نن د پولیس هیډکوارټر سره نږدې چاودنو کې 2 پولیس چارواکي وژل شوي او 2 ژوبل دي.
دا اسرار العالم مومند چې تاسو ته د دې غړې د خبرونو لنډیز وړاندې کوم. سپام وکړئ چې د پاکستان کورنۍ او رسپانو خپل اداریو کې کوم موضوعات ته کتنه کړي. په اسلام آباد کې زموږ خبريال سراج زهیر د زنو اداریو مهم ټکي راغونډ کړي او تاسو ته وړاندې کوي.
نن د پیښور نخ پریدونکې مشرق رسپانه خپل اداریه کې وایي دا ډیره د فکر او افسوس وړ خبره ده چې د چترال زلزله ځپلي او د سیلابونو متاثرینو اړخ ته حکومت هیڅ پام لرنه نه ورکوي، او دغه خلک د بې ارزۍ ژوند تیروي او د یو شمېر ستونزو سره مخ دي. د ادارې په وینا چې د انتظامی د بې حسۍ او بې پروايي په وجه باندې د چترال خواوشا 1400 خلک د احتجاج په توګه له پاکستانه افغانستان ته روان وو، څوک چې سیکورټي فورسز ودرول او سیلاب خبرداری دوی د نورو مشکلاتو سره مخ کړل، خو حکومت دوی بیخی له نظر وستلی او همدا وجه ده چې دوی د وطن په پریښودو مجبور شول. ادریا اخیری کې ویل دی وړاندې دی متاثرینو سو سوار خپل احتجاج ریکارډ کړی دی، کوم چې د وفاق او صوبایي حکومت لپاره د فکر وړ خبره ده، باید چې د دې په فوري توګه نوټس واغستل شي او د متاثرینو امداد باوري کړي. د دې ترڅنګ ایکسپریس روس پڼ خپل ادریه کې لیکي وفاقي حکومت د کراچي اپریشن د اخیری پړاو شروع کولو فیصله کړې ده، او ویل کېږي چې د دې مرحله یا پړاو لپاره هیڅ وخت نه دی ټاکل شوی چې څومره وخت کې به سرته رسولې شي، ځکه چې حکومت غواړي چې دا د ترهګرو او ټارګټ کلرانو د خاتمې پورې جاری وساتلې شي. د ادارې په وینا چې د کراچي اپریشن په حق له ځینې سیاستوالو لخوا دا تاثر راغلی و چې د کراچي اپریشن د جمود ښکار دی او یا دا د کوم سیاسی مصلحت په وجه جرائم پیشه خلکو پر ضد نه دی روان. ادریه زیاتوي اوس چې د منطقي انجام ته رسیدو لپاره حکومت د اپریشن د بل پړاو د شروع کولو فیصله کړي، نو پکار ده چې حکومت د وسلوالو د مالی ذرایو نیټورک مات کړي او په دې اپریشن کې د کلنګ اغستونکو نواغله تر د ټارګټ کلرانو او د سیاسي او مذهبي ګوندونو عسکري ټولګي ختم کړي، او د دې سره سره په هغه چا هم لاس واچوي چې د بهر ملکونو د ایجنسیانو لپاره په پاکستان کې کار کوي. نو هله به ممکن شي شي چې دا پریشن خپل منطقي انجام ته ورسي او د بدامنۍ خاتمه وشي.
د سیمې حالات او د نړۍ مطبوعات.
ایکسپریس ٹریبیون ورځپاڼه وایي که چیرې پاکستان د نړیوالو باور ترلاسه کول غواړي نو پکار دی چې د ترهګرۍ پر ضد اغیزناک ګامونه پورته کړي. بلخوا ای ایف پی خبری ایجنسی د افغانستان د بیا ودانۍ د څارنې ادارې یا سیګار د بشر سرګندونو په اړه مقاله خپره کړې. د یادې ادارې مشر وایي چې په افغانستان کې د امریکایي پوځونو په شمیر کې کمښت به په امنیت بد اثر وکړي. د دواړو مقالو مهمې برخې د ګلې ازماورو.
ایکسپریس ٹریبیون ورځپاڼه وایي پاکستان په نړۍ کې ښه شهرت نه لري، نه یې د نړیوال باور ترلاسه کړی او ځینې هیوادونه چې ورته مالی مرستې ورکولي هغه هم ودرولې دي. ورځپاڼه د امریکا لخوا د مالی مرستو ودرولو ته په اشاره سره وایي چې په امریکا کې هر څوک پاکستان ته د مالی امداد ورکولو په حق کې نه دي. که څه هم دوه لوړ پوري امریکایي چارواکي د پاکستان او افغانستان لپاره ځانګړي استازي ریچرډ اولسن او د یو ایس ایډ مشر ډونلډ سیمپلر زړه نازړه هغه هیواد سره د مالی مرستو حمایت کوي خو د دوی هڅې ګټورې نه دي. ورځپاڼه وایي چې د امریکایي کانګرس د بهرنیو چارو کمیټې مشر په سرګند دا خبره کړي چې پاکستان په خپل خاوره د افغان طالبانو پر ضد عملیات نه کوي. خو ریچرډ اولسن په دې معامله کې د پاکستان دفاع کړي او ویل یې دي چې دوی په یو ستراتیژیک سلور لار کې دي او د ترهګرۍ پر ضد مبارزې کې لومړیتوبونه ته په پام کې پرمختګ کړي خو لا تر اوسه هم د ودې لپاره ځای موجود دی. ایکسپریس ریبیون وای کسوم په 2014 کال کې د پیښور آرمی پبلک سکول کې د ماشومانو ډلېزي وژنې روستو د ترهګرۍ پر ضد قامي کړنلاره جوړ کړل شوې ده خو دا ګامونه ناکافي وو. په جنوبي پنجاب کې اوس هم داسې ځایونه شته چېرته چې د سخت دریزو او تربندیز لاندې ډلو مرکزونه دي. ورځپاڼه وایي کچري پاکستان په اغیزمنه توګه د نړۍ اندېښنې ختمول غواړي نو بیا دې په خپل ډزې ودروي. بلخوا ای ایف پی خبري جانس لیکي د افغانستان بیا ودانۍ لپاره د امریکا څارنې اداره سیګار خبرداري ورکړې چې په افغانستان کې د امریکایي فوجیانو لکشمیر په هغه هیواد کې د روزنې او پر امنیتي ځواکونو د څارنې توازن خرابوي. خبرې جانسوای افغان ملي دفاع او امنیتي سرتیرو د 2015 کال لومړیو کې د هیواد امنیتي چارې په لاس کې اخستې وي چې په هغه وخت کې د امریکایي فوجیانو شمیره 9800 ته راټیټه شوه. دا شمیره به راتلونکي کال کې 5500 پورې راټیټه کړل شي. خبرې جانس د سیګار ادارې د مشر جان سبکو په حواله وایي په هغه هیواد کې لږ ځواکونه داخی چې امریکایي فوجیانو مشاهده له لاسه ورکړي. نوموړي زیاته کړه چې د دې ترڅنګ تکتیکي نظارت برابرول او دفاعي وړتیا او مسؤلیت په اړه باوري معلومات راټولول هم له لاسه ورکړي دي. ایف پی خبر جاس لیکي جان سوبکو رپورټ په داسې حال کې مخې ته راغلی چې د افغانستان د امنیت په خطرناک ډول نازک دی. خبرې جاس لیکي چې د 15 کلونو جنگ باوجود طالبان یو ستر ګواښ پاتې دي. د امریکا د شمیرو تر مخه یوازې تیر کال 5500 افغان امنیتي ځواکونه وژل شوي دي او سوبکو خبرداري ورکړي چې هیڅوک نه پوهیږي چې څومره پاتې دي. خبرې جانسلی کې چې په افغانستان کې د امریکایي فوجانو کوم مخت معنا به د ځمکني توازن باندې اغیز ولري او په ورته وخت کې د افغان ځواکونو وړتیا دومره نه ده چې دغه تشه ډکه کړي.
له پاکستان او افغانستان نه تازه خبرونه او تبصره.
د سولې نوبل انعام د سواد ملال
ډاکټر اشرف غنی نن د خپلې
د سیمې امنیتی ستونزې
د پاکستان او هند ترمنځ د کنټرول په
کرخه اقتصادي خبرونه
سیاسي او کلتوري حل ځلې
خو کابل اوس بدل شوی د خرابات کوڅه هم
هر ورځ د سهار لنو د ماښام تر شپږو بجو لمشال رادیو
د مشال ریډیو خبرونه ته وګورئ. د عراق سرخار بغداد په گرین زون یا محفوظه سیمه کې د امریکا د سفارت په ګډون دولتي ودانۍ موجود دي او د غلطه کې د وزیر اعظم په وینا امنیتي ځواکونو کنټرول ترلاسه کړی دی خو وزیر اعظم بیا دا هم ویلي دي چې دغه امنیت په داسې حال کې مضبوط کړي چې د امنیتي ځواکونو له کنټروله حالات وتی وو. د شیعه روحاني مشر مقتدا الصدر سلګونو پلویانو د شنبه په ورځ په سیمه یرغل کړی وو. په دې حقله تفصیل د نوریاس نوري رپورت کې ورو.
د عراق صدر اعظم حیدر آل عبادی وای د بغداد زرغون زون چې مظاهره کوونکو پرې یرغل کړی او دانه نیولې وې د امنیتي ځواکونو تر کنټرول لاندې دی. عبادی د شنبه د ورځې ناوخته د یو بیان په خپرولو سره له مظاهره کوونکو وغوښتل چې سوله ییزه مظاهره وکړي او د دولتي ادارو ملکیتونو ته زیان ونه رسوي. ډیرو مظاهره کوونکو د اکشن بی د ورځې له سهاره د پارلمان له ودانۍ څخه وتل پیل کړي او یو شمیر نور ودانۍ ته نږدې خیمې دروي چې ظاهرا د یو کمپ جوړولو ته تیاری نیسي. د شیعه روحاني مشر مقتدا صدر سلګونو پلویانو د شنبه په ورځ په زرغون سیمه یرغل وکړ. د پارلمان په ګډون یو شمېر دولتي ودانۍ ونیولې. امنیتي ځواکونه د قهرجنو مظاهره کوونکو د مخنیوي لپاره له اوښ کې بهونکي ګاز څخه کار واخیست او هوایی ډزې وکړې. مظاهره کوونکو وروسته له هغې پر سیمه یرغل وروړ چې د پارلمان غړو په حکومت کې د اصلاحاتو لپاره له رایې ورکولو ډډه وکړه. په یو شمېر ټلویزیوني صحنو کې ظاهرا لیدل کېږي چې مظاهره کوونکي د پارلمان د ودانۍ دننه میز او څوکۍ ماتوي. د عراق د پوځ ویان جنرال سعدمان وویل عراقي امنیتي ځواکونو په بغداد کې اضطراري حالت اعلان کړی دی. مقتدا صدر له نجف څخه په ټلویزیوني وینا کې اعلان وکړ چې د دو میاشتو لپاره په عام محضر کې له ښکاره کېدو ځان لرې ساتي او د خلکو یو پراخ پاڅون ته سترګې په لاره دی. زنن لخلق سره ولاړ یم، نه لبل چا سره او له هغو پرته چې رښتینی اصلاحات غواړي له نورو ټولو سیاستوالو سره بایکاټ کوم. په ټول وضاحت او صداقت سره د فاسدانو د مارش د مخنیوي لپاره د خلکو پراخ پاڅون او ستر انقلاب ته انتظار یم. سیمه ایزو ټلویزیونونو د عراق صدر اعظم العبادی وښود چې په زرغون سیمه کې له خپلو ساتونکو سره ګرځي. مخکې داسې راپورونه ورکړل شوي وو چې هغه یوه نامعلوم پټ ځای ته تښتېدلی دی. الیبادی امنیتی ځواکونو ته امر کړی چې هغه مظاهره کوونکي عدالت ته راکاږي چې د بغداد زرغون زون ته ننوتي. د پارلمان پر غړو او امنیتي ځواکونو یې حملې کړي او دولتي ملکیتونو ته زیان رسولی دی. د عراق لپاره د ملګرو ملتونو دفتر چې ودانۍ په همدې زون کې د دغو مظاهرو په اړه ژوره اندېښنه څرګنده کړې ده. د اروپایي اتحادیې د بهرني سیاست مشر فدریکا موغیرینی پر دغو مظاهرو انتقاد کړی دی او ویلي دي چې هغه به کړکېچن حالات نور هم خراب کړي. یو امریکایي چارواکی وویل چې په بغداد کې سفارت نه دی تخلیه شوی.
له پاکستان او افغانستان نه تازه خبرونه او تبصرې.
د سولې نوبل انعام د سوات ملال یوسف.
ډاکټر اشرف غنی نن د خپلې
د سیمې امنیتی ستونزې.
د پاکستان او هند ترمنځ د کنټرول په
کرښه. اقتصادي خبرونه.
سیاسي او کلتوري حل ځلې.
خو کابل اوس بدل شوی. د خرابات کوڅه هم ورسره بدل شوی.
هر ورځ د سهار لنو د ماشام تر شپږو بجو لمشال رادیو.
د مشال ریډیو خبرونه اوري. د مشال ریډیو په خبرونو کې درته یو شمیر نور ریپورتونه هم لرو، خو دا وخت درته د سپوږمۍ په غږ کې د غږ کول سندره وړاندې کوو.
دا مشال ریڈیو دا
د پاکستان ناخ پریدون کی دی نیشن ورځپاڼې یو مقاله خبره کړې ده لیکي چې د پاکستانی وزیر اعظم د خارجه چارو سلاکار ستاج عزیز په دې ورستیو کې منلې چې د افغان طالبان مشران په پاکستان کې میشتي د سیمې د امنیت او د پاکستان د اقتصادي پرمختګ لپاره ضروری ده چې د طالبانو د ملاتړ نه لاس واخیستل شي. د دې مقالې مهمه برخه درته د ویلاند د مینا پاساورو.
دی نیشن ورځپاڼې په دې لیکنه کې راغلی چې د افغانستان نه د روسي پوځونو د وتلو نه پس د مجاهدینو د بیلابیلو ډلو ترمنځ جګړو افغان ولس ډېر تنګ کړی وو او هم په دغه موده کې د مدرسو زده کوونکي یعنی طالبان مخې ته راغلل چې د ځینې افغانانو په نظر د امن په ټینګولو کې یې تر سرحده کردار ترسره کړو. خو د ورځپاڼې په وینا په 1906 نوي کال کې د طالبانو د واک ترلاسه کولو نه پس د پاکستان مذهبي ګوندونو او امنیتي ادارو افغان طالبان د خپل ګټو لپاره استعمالول شروع کړل چې لوجې د طالبانو قوت سیوا شو او د هیواد زیاتره برخې ونیولې. خو په دې موده کې طالبانو صرف د افغان ډلو خلاف جګړه کوله ځکه چې دغه وخت کې په دې هیواد کې خارجي پوزونه نه وو. داراز په افغانستان کې روانه جګړه د طالبانو د واکمنۍ باوجود ختمه نشوه. ورځپاڼه لیکي چې طالبانو په خپل واکمنۍ کې د افغان ډلو پر ځای د القاعده سره تعلقات جوړ کړل او دا راز د 11 سپتمبر نیویارک تر هغه بریدونه وشو چې په نتیجه کې یې امریکایي او اتحادي هیوادونو د طالبانو واکمنۍ ختم کړه. خو طالبان پاکستان ته پورې وتل او له هغه ځایه یې په افغانستان کې جګړې ته دوام ورکړو. د ورځپاڼې د وینا تر مخه که څه هم طالبان په افغانستان کې هر ورځ د ناکامۍ سره مخ کیږي خو په پاکستان کې بیا یو ځای کیږي او دا راز په افغانستان کې ناامنی جاری ساتي. سیړونکو دا نظر لري چې یوازې پاکستان په سیمه کې د طالبانو ملاتړ دی او دا راز د افغانستان د سولې په وړاندې د طالبانو مزاحمت دوام لري. بیا د پاکستان طالبان چې په دې هیواد کې ترهګر بریدونه کوي د افغان طالبانو نظریاتي ملګری دي خو پاکستانی ادارې پکې بیا هم د ښه او بدو طالبانو د فرق ساتلو هڅه کوي. ورځپاڼه وړاندې لیکي که څه هم په افغانستان کې جګړه د شوروي یرغل نه شروع شوې چې پکې د سعودي عرب او امریکا په شمول غربي نړۍ هم د مجاهدینو ملاتړ کړی وو او دا راز د پاکستان امنیتي ادارې هم د مجاهدینو تر شا ولاړوي خو اوس حالات بدل شوي. په کار دي چې پاکستان په افغانستان کې د سولې لپاره مثبت کردار ترسره کړي او د طالبانو د ملاتړ نه لاس واخلي. د سره بنې یوازې په افغانستان او پاکستان کې امنیت قائم شي بلکې پاکستان به د یو شمیر اقتصادي منصوبو په نتیجه کې په مالی توګه هم وده وکړي.
د پښتنو په کور کلی
خار او خوره کې
سروان دي
وایس اف امریکا دی و ریډیو
یہ جواب درکئی
وګورته ونی سي
هر ماخام د شپګونه د شپې تر دولسو
او هر سحر شپګونه تر سحر نه وجو پوري
انټرنیټ
www.divaradio.com.
دا مهال د مشال ریډیو خبرونه اوري او پورا په شپږو بجو چې د مشال خبرونه سرته ورسیږي نو تاسو هم په دې سپو د ډیوا ریډیو خبرونه اوریدل شئ. ورزو د ریپورتونو لړۍ ته د افغانستان د لوی پکتیا د زدران میشتو یو ولس ولسوالیو مشرانو او مخورو د سولې او ثبات په نوم یو نوی شورا جوړ کړی ده. مشران دی وایي چې دوی دا ګام په یادو سیمو کې د امنیت د ټینګولو د حکومت سره د همکارۍ او د خلکو د غوښتنو د وړاندې کولو لپاره اوچت کړی دی. نجیب الله الوخیل یې تفصیل وړاندې کوي.
د لوی پکتیا د زدرانو قوم مشران دنیا عالمان او اوسیدونکو وایي چې په خپلو سیمو کې به د ورانکار فعالیتونو مخه نیسي او د افغان حکومت سره به د سولې او ټیکاو په رامنځته کېدو کې مرسته وکړي. دوی په خوست کې د اولسو زدران میشتو ولسوالیو د سولې او ثبات شورا په پرانیست غونډه کې وویل چې په یادو غرنیو سیمو کې به د پوهنې پرمختیا د نوي نسل روزنې بیا رغونې او د قومونو ترمنځ د یووالي لپاره کار وکړي. د مجاهدینو د ملي یووالي اسلامي شورا مشر مولوي سردار زدران د سولې او ثبات شورا د مخو په تړاو داسې وویل.
دغه شورا به انشاءالله په لویه کچه کې د لوی
لوی پکتیا د ولسونو لپاره په ګاډه باندې کار کوي، د اتحاد او اتفاق لپاره، د امن لپاره او د سولې لپاره، په خاص ډول د افغانستان د موجوده نظام نه ملاتړ کوي ترڅو وکولای شو د یو متحد افغانستان لپاره په ګاډه باندې کار.
د زدران میشتو ولسوالیو د سولې او ثبات شورا مشر مارک زدران وایي چې دوی نه یوازې د حکومت او سیماوالو ترمنځ اړیکې ټینګوي، بلکې د دوی په ساحو کې پر جنایي جرمونو هم ناغه لري او غواړي په دې توګه په هغه ځای کې د ورتلونکو خلکو ژوند او مال خوندي وي.
دی گردز پیرا دی خوست نا دی پکتیکا ورگون ولسوالی پیرا چی کیما دی زدران خورا دو کومی بونده دی رستر رستر لاری دی کچا پلیار کی غلا وکڑا او چا تا چی مشکل ور سوال دی دغ بکیر سوی نوی او پینزلا کری پی بی جرمنان.
دی زدران یو بل تن قومی مشر وای چی دی حکمت نمولاتر دی زوان نسل لپار دی کاری فرصتونو برابر اول دی دوی دی پرا خشورا دی تگلار مهم مخی دی.
دی زدران و دغ شورا دی دیگه دی پرا جوڑا شوی دی چی دا به دی دولت سر خبری گی غلط سرائی با مک پخپل خورا کنو پریگ دو او د غلط سړی و ملاتړ نو کو د خپل حق نه به دفاع کو د خپل نسل لپاره به آل زال کو او پروژې به غواړو خو ټول دا غوښتنې دي د شوراګانې جو جوړیږي د یو خیر د خګړې لپاره جوړیږي دا کار به کو.
د یادونه ورده زدران قوم د خوست پکتیا او پکتیکا په ولایتونو کې یو لس ولسوالۍ لري چې ډېری غریزي سیمې دي. که څه هم څو کاله وړاندې په دې منطقو کې ځینې وخت امنیتي پیښې رامنځته کېدې خو اوس یې تر ډېره امن خوندي دی. زدران میشتې نیوکه کوي چې په یادو سیمو کې د ښه امنیت او د خلکو د لیوالتیا باوجود هم حکومت ورته لازمه پاملرنه نه ده کړې.
د سولې پر لور
ټول تخپل پلو غړی چې نور ور باندې کی
د سولې आवाज دی.
د خپل منځي او شخړو د حل سولې ایزي چاره او د خپل حقونو لپاره د عدم تشدد لارې څه دي
په دې اړه د بشیر غواش د سولې پر لور خبرونه د هرې دوشنبه یا ګل او هرې یک شنبه یا اتوار په ورځو له مشال ریډیو ووري.
د سولې پر لور
د مشال ریډیو خبرونه اوري. د پاکستان د خارجه چارو سلاکار سرتاج عزیز چین ته د خپل سفر پر مهال د دغه هیواد چارواکو سره ملاقاتونه کړي او د نورو مسلو نه علاوه ورسره د افغانستان په موضوع هم خبرې کړي. د پاکستان د خارجه چارو د وزارت په یو خبر پاڼه کې راغلي چې سرتاج عزیز او د چین د بهرنیو چارو وزیر په افغانستان کې د سولې او ثبات لپاره له افغان حکومت سره یو ځای په ګډه کار کولو اتفاق کړی دی. تفصیل په د زبی شفق ریپورت کې ورو.
چین او پاکستان سره شوي چې په افغانستان کې به د سولې او ثبات لپاره له افغان حکومت سره یو ځای ګډ کار کوي. دا په داسې حال کې ده چې د پاکستان د خارجه چارو سرکار سرتاج عزیز د شی ملکونو ترمنځ د اعتماد جوړونې او زیاتونې په نامه په یو کانفرنس کې د ګډون لپاره چین ته تللی و چې د نورو مسایلو تر څنګ به کې د افغانستان په روانو حالاتو هم خبرې کړې دي. د خارجه چارو وزارت د شنبې په شپه ناوخته په یو خبرې کړې خبر پاڼه کې ویلي چې د خارجه چارو سلاکار سرتاج عزیز او د چین د بهرنیو چارو وزیر وانګ جی توافق کړی چې په افغانستان کې به د سولې او ثبات لپاره ګډ کار کوي. خبر پاڼه وایي چې ښاغلی عزیز له وانګ جی سره د لیدنې پر مهال په دوه اړخیزو اړیکو سربیره د سیمې او نړۍ په مسایلو هم خبرې کړې او کاږي. د پاکستان او چین چارواکو په دوه اړخیزو نړیوالو مسایلو خبرې کړي او دواړو خواوو په دې خبرې اتفاق کړی چې افغانستان کې به د امن او ثبات لپاره له افغان حکومت سره په ګډه کار کول جاري ساتي. ښاغلی عزیز او وانګ جی همداراز په افغانستان کې د سولې د بهیر په لړ کې د امریکا، چین، پاکستان او افغانستان د جوړ شوې کمیټې پر اهمیت هم خبرې کړي دي. چین او پاکستان د اصل وړخیزو کمیټې برخه دي چې د افغانانو په مشرۍ د سولې د هلو ځلو د ملاتړ او هڅو لپاره تیر کال په دسمبر کې په اسلام آباد کې د پاکستان په قربتوب د افغانستان په اړه د ایشیا زر کانفرنس کې جوړه شوه چې تر دې دمه څلور غونډې شوې دي. د پاکستان او چین د چارواکو لخوا د افغانستان د سولې له پروسې سره د مرستې خبره په داسې وخت کې منځ ته راځي چې په کابل کې طالبانو تر یو خونړي برید وروسته افغان ولسمشر د افغانستان پارلمان ته په خپلو خبرو کې وویل له پاکستان نه دا تمه نه لري چې طالبان دې له افغان حکومت سره خبرو ته کښېنوي. نوموړي همداراز پر پاکستان غږ وکړ چې خپل ژمنه د ملک ویچ په سلور اړخیزو غونډې کې کړې وي او ویلي وو چې په خپل خاوره کې به د طالبانو په ضد ګامونه اخلي چې د سولې خبرې نه مني. خو د پاکستان د بهرنیو چارو وزارت د ښاغلي غنی د خبرو په جواب کې ویل چې د مذاکراتو میز ته طالبانو راوستل یوازې د هغوی کار نه دی او یو ځل بیا یې ټینګار وکړ چې اسلام آباد به په افغانستان کې د سولې او ثبات د راوستلو لپاره خپلې هلې ځلې جاري ساتي.
د مشال ریډیو خپرونې پر منځنۍ او سپو شپږ سوه یوویشت پلندو سپو دولس زرا یو سل دیش پنځل زرا درې سوه شپېته پنځل زرا اووه سوه شپېته او د انټرنیټ للارې په مشال ریډیو ډاٹ کام باندې صفحه اوریدلی شئ.
د مشال ریډیو خبرونه ته غوږی د مشال ریډیو د نن ورځې د خبرونو اخیری غړی کې اخیری ریپورت د روان کال د جنوري په 13مه نیټه د کابل سیدنور محمد شاه مینې څخه د اباسین په نوم تختول شوی ماشوم د تختونکو لخوا وجل شوی و. د دغه ماشوم په بدل کې تختونکو $100,000 غوښتي وو چې مور پلار یې د ورکولو توان نه لره. په کابل کې امنیتي تنظیمونو د دغه ماشوم د وژنې په تور 13 تنه نیولي او هم په دې اړه د کابل په ګډون په یو شمېر ولایتونو کې مدني فعالانو احتجاجونه کړي دي او د عدالت نه یې غوښتنه کړې ده چې په دغه کار کې ککړ تختونکو خلاف ته سخت ګامونه پورته کړي. په دغه مناسبت سره په جلال آباد کې هم مظاهره شوې ده چې حال یې د باز محمد عابد ریپورت کې ورو.
دغه لاریون چې د ننګرهار د ځوانانو چارو امیریت په ګډون پکې د لزګونو مدني ټولنو فعالانو او استادو برخه اخیستې وه. شمېر یې لزګونو تنو ته رسید چې د ځوانانو له امیریت څخه تر پښتونستان واټه راغلل او له عدلي او قضایي ادارو څخه د اباسین قاتلونو ته د اعدام د سزا غوښتونکي شول. په دې موقع د ننګرهار د ځوانانو چارو امیر متی الله احمدزی خبریالانو سره په خبرو کې وویل
زموږ یو بې ګنا ماشوم شي اباسین نومیده تختول شوی و. داغه د کورنۍ نه پیسې غوښتلې ولې کورنۍ د دې توانایي نه درلودل شي دغه پیسې ورته ورکی په سر کې ورته ګوته پرې کړله. وروسته یې دی وواژو کورنۍ ته د مړې ورولېګ دغه اشخاص نیولې دي ولې زموږ غوښتنه دا ده چې دغه انسان تختون کې چې نیول شوی دی دا باید اعدام شي. موږ ولوسونه موږ ځوانان د دې غوښتنې کې یو چې د خپل اعمالو په سزا باندې ورسول شي.
مدني فعال نور احمد نورانی هم له عدلي او قضایي ادارو څخه غوښتنه وکړه چې دا باسین قاتلان اشد مجازات کړي.
یو معصوم چې واشانو دخانه اول وتختول شو بیا په شهادت ورسیده خبر یو چې امنیتي ارګانونو لخوا د دې عاملین نیول شوی دی. د ولسمشر او قضایي او عدلي ارګانونو څخه غوښتنه کوي چې دوی د اشد مجازات په سزا یا د اعدام په سزا علني محکمه کې محکوم او بیا افغانستان ولسمه ته وخی.
د لاریون په فای کې د مثبت بدلون ټولنې یو تنفال غړي اقبال سخی په نهو مادو کې یو پریکړه لیک ولوست چې په یو ماده کې راغلی ول
امنیتی او کشمیر قانون ته سپارښتنه کوو چې د انسان تختونکو حق عملګری چې دولت په دریګونو قواو کې قرار لري د قانون منګولو ته وسپاري.
لاریون کوونکو ګواخو کړ چې که غوښتنې ونه منل شي نو دوی به تر هغې خپلو لاریونونو ته دوام ورکړي سو پورې چې د اباسین قاتلان د خلکو په وړاندې په دار ونه زړول شي. باز محمد عابد، مشال راډیو، جلال آباد.
او اوس هم د مشال ریډیو د نن ورځې د خبرونو په اخیرو شیبو کې یو وار بیا د اسرار العالم مومن د دې غړي د خبرونو لنډې سورو.
په خیبر پختونخوا کې د تعلیمي بجټ په کارولو نظر ساتونکو یو غیر سرکاري اداره وايي د روان مالی کال په ختمېدو کې یوازې 2 میاشتې پاتې دي او صوبایي حکومت لا هم د تعلیم نیم ترقیاتي بجټ نه دی لګولی. دغه خبره نن له مشال سره په خبرو کې د یاد غیر سرکاري ادارې سي جي پي اي پروګرام منیجر ملک مسعود مشال ډو توکړه. د پاکستان پیپلز پارټي مشر بلاول بټو زرداری پروند پاکستان تنظیم لاندې کشمیر کې جلسې ته په وینا کې ویل چې د پاناما قانوني بنسټ څخه په افشا شو اسنادو کې د وزیر اعظم نواز شریف د بچو نمونو تراتلو وروسته نواز شریف حق نه لري چې د هیواد وزیر اعظم پاتې شي. د پاناما قانوني بنسټ څخه د افشا شو اسنادو پر اساس جوړ د تحقیقاتي جرنالیزم نړیوال ادارې پر رپورټ کې راغلي د وزیر اعظم نواز شریف بچو د ټیکس څخه د بچ کېدو لپاره په بهامو کې کمپنیانې جوړې کړې او وزیر اعظم ویلي کتونه پرې ثابت شو نو استعفا به ورکړي. د ننګرهار په لزګونو مدني فعالانو او ځوانانو نن د باسین ځاځي د قتل په غبرګون مظاهره وکړه او د هغه عاملون ته یې د سخت سزا غوښتنه وکړه. د نورو ولایتونو په څیر په ننګرهار کې د انسان تختونکو پر ضد د خلکو غبرګون هغه مهال سخت راوپارېد چې په کابل کې د باسین ځاځي په نوم یو تنکی ځوان د انسان تختونکو لخوا په بې رحمانه ډول ووژل شو. نن د عراق ساماوا خار سره نږدې په دوه بمی چاودنو کې لږ تر لږه دوه دېرش کسان وژل شوي او څه باندې اویا کسا ژوبل شوي. د دواړو چاودنو ذمهواري داعش وسله والې ډلې منلې. لومبی د بسونو تمځای سره نږدې چاودنه وشوه چې ورپسې په څلور سوه میټره کې پنځه منټه پس بله چاودنه وشوه. او هم د ترکی په غازیانتیف سیمه کې نن د پولیسو هیډ کوارټر سره نږدې چاودنه کې دوه پولیس چارواکي وژل شوي او دوه ویشته ژوبل دي. د غازیانتیف سیمه ییز گورنر په یو بیان کې ویلي چې دا موټر بم چاودنه وه. غازیانتیف د شام پر ځمکه د ایش تر کنټرول لاندې سیمې سره نږدې سیمه ده.
او همدې سره د مشال ریډیو د نن ورځې خبرونه سرته ورسېدې. امید دی چې د خبرونه مو خوښ شوې وي. سبا سهار په 9 بجو به یو وار بیا تاسو ته د پښتون سلام پښتونخوا په غږ حاضرېږو. اوس پوره په 6 بجو هم په دې سپو تاسو د ډیوه ریډیو خبرونه اورېدلی شئ. زه منور شاه سره د خپلو ټولو همکارانو تاسو ته اجازه غواړم. په لوی رب مو سپارم. خاط او آباد اوسئ.